په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نور یاسنوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه هم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره خپل ژمنه بیا تازه کړه. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاوو ټولو غړو پرون د دوهم ځل لپاره سره وکتل. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او خبرداری ورکړی چې په اروپا کې به د کورونا وایروس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمیر هم زیات شي. خبرونو تفصیل. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره خپل ژمنه بیا تازه کړه. ویل چې ډیر ژر به په افغانستان کې ډیر ځواکونه بیرته هیواد ته ستانه کړي. ترامپ د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې دغه ژمنه پرون د امریکا په اوهایو ایالت کې خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې ترامپ چې هڅه کوي په افغانستان کې د امریکا تر ټولو د جګړه پای ته ورسوي وویل چې د افغانستان په اړه تقریبا ماموریت بشپړ شوی او زیاته کړه د غوښتل چې په دې هیواد کې د ځواکونو شمیر کم کړي. ترامپ هیله څرګنده کړه چې دغه لږ شمیر سرتیری به د روان کال تر پای له هغې وروسته له دې هیواده وباسي. تر دې مخکې ترامپ تېره اونۍ ویلي چې په افغانستان کې پاتې لږ شمیر سرتیری به د روان کال تر پایه تر کریسمس پورې له افغانستان وباسي. له طالبانو سره د امریکا د سولې د تړون له مخې چې د فبروري په 9 په دوحه کې لاسلیک کړی ټول امریکایي سرتیری به د دغه تړون تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې له افغانستان ووځي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاوو ټول غړي د نږدې 1 میاشتې په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره غونډې ته سره کېناستل. د طالبانو ویان محمد نعیم د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د یادونې ده چې دا د بیت الافغاني مذاکراتو د افتتاحیه غونډه وروسته د دواړو سیمو تر مابین دوهمه عمومي ناسته ترسره شوله او 2 ساعته یې دوام درلود. په 6 بجو شروع شوه د ماښام تر 8 بجو پورې.
بین الافغانی خبرې په قطر کې د سپتمبر په 12 امپایل شوی په پرونی غونډه کې د تماس ډلو ته دنده وسپارل شو چې د اکران لارې پر سر شته اختلافات ژر تر ژره حل کړي تر څو د اجندا بحثونه شروع شي. د افغانستان بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د ناتو ملکی استاد استیفانو پونټیکورو سره په افغانستان د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته د دغه کتنې په اړه وویل
اورمند د تاوتریخوالي د عاجل کمولو او د یو داسې څار میکانیزم باندې خبرې وکولې چې د تاوتریخوالي پر کمولو باندې نظارت وکړي او د ټولو خواوو د اعتماد وړ او د منلو وړ وي.
خغل هیواد د میکانیزم په اړه چې پرون خبرې پرې وشوې نور توضیحات ورنکړل. خو ویل د ناتو ملکی استازي څرګنده کړ چې په قطر کې باید ژر د طرزالعمل پر سر خبرې نهایي شي او مذاکرات بلې مرحلې ته داخل شي تر څو د بشر دوستانه اوربند پرامسته کولو تمرکز وشي. ټاکل شوی سبا د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو 2 پایلوبې وشي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د نارینه و پایلوبه د مازدیګر په 6 بجو ده او د ښځینه و د سهار لخوا.
د شاهین آسمایی او سیمور غربوز در مسابقه تر سره کیږي. همدا راز د انجونو تیمونه هم مسابقه سیم فاینال پای ته ورسیدن. د هرات منتخب تیم او د کابل کلب تیم د جمع په ورځ د 10 بجو مسابقه تر سره کیږي.
د افغانستان د فوټبال غوره لیګ نهم دور سیالۍ د تللې دوهمې نېټې پیل شوې او د خزینه فوټبال لیګ سیالۍ بیا یو اونۍ وروسته تر دې شروع شوې. په شمالي وزیرستان کې اعتراض کوونکو د خپلو زندانیانو د خوشي کېدو لپاره پرلت وهلې. نن د اعتراض کوونکو درېمه ده. دوی د هغو 15 کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې تېره میاشت د سړک د غاړې تر یوې 14 وروسته ونیول شول. دا اعتراض د دوشنبه پر ورځ په لسګونو میرمنو د داخل په سیمه کې پیل کړ. پرون نارینه پرلت ته ورغلل. له میرمنو یې وغوښتل چې دوی خپل اعتراض پای ته ورسوي او نارینه به ادامه ورکړي. وزیرستان تر 2014 میلادي کال پورې د افراطي سیمهیزو او نړیوالو وسلوالو مرکز ګڼل کېده. د پاکستان پوز په 2014 میلادي کال کې هلته له افراطیانو څخه د سیمې د تصفیه کېدو لپاره عملیات پیل کړل. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي، د دغه وایروس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمیر هم زیات شي. په اروپا کې هره ورځ شاوخوا 30,000 کسان پر کورونا وایروس اخته کیږي. تر ټولو ډیرې پیښې په ایټالیا، چک جمهوریت، سویس او روسیه کې ثبت شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان جک پوری ساینس پو سومیا سوما میناتان پرون د ټولنیزو رسنیو یوې غونډې ته وویل چې معمولا د پیښو تر زیاتوالي څو اونۍ وروسته د مړینو کچه هم زیاتیږي، او زیاته کړه چې موږ باید خوښونه اوسو چې د مړینو کچه اوس په کمېدو ده. په اروپا کې دولتونه او محلي حکومتونه هڅه کوي چې د کورونا وایروس د چټک سرایت چې د دوبی په وروستیو کې بهیر بیا چټک شوی مخه ډپ کړي. په فرانسې کې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په پاریس او اتو نورو ښارونو کې د څلورو اونیو په مخه د شپې لخوا ګرز بندیز اعلان کړ. سر له شنبې به په دغو ښارونو کې خلک مجبور وي چې د ماښام له 9 بجو د سهار تر 6 بجو پورې له کورونو ونه وځي. د هسپانیا په کتالونیا سیمه کې به هم د راتلونکو 15 ورځو په مخه ټول رستورانتونه او بارونه بند وي. حالان هم ورته بندیزونه لګولي، او پر دې سربیره د الکولي مشروباتو پر پلور د بندیز تر څنګ په عامه ځایونو کې د ماسک اغوستل اجباري کړي دي. په ټوله نړۍ کې تر پرون پورې له 8.5 میلیونو زیات وګړي پر کورونا وایروس اخته شوي، او له امله یې هم نږدې 1.1 میلیون کسان مړه شوي دي. ازادي رادیو او ری خبرونه مو واوریدل. که غواړی دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې مو وویل، د خبرونې ډېره برخه موسیقي ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. طالبان وایي د هلمند مرکز لښکرګاه د نیولو نیت نه لري او نه یې دا نیت درلود. افغان چارواکي بیا ادعا کوي چې طالبانو په تیرو شپږ ورځو کې ماتې وخوړه او نه توانېدل چې د لښکرګاه ښار ونیسي. په دې لړ کې د بشري حقونو ډلو پر دواړو لورو غږ کړی چې ملکیانو ته پاملرنه وکړي او اجازه ورکړي چې ملکیان د جګړو له سیمو ووځي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
طالبان وایي پر لشکرګاه مو برید نه دی کړی، او د هلمند والی وایي چې افغان ځواکونو د طالبانو د لشکرګاه د نیولو مخه ونیوله. د هلمند مرکز ته په نږدې سیمو او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې نن شپه ژمه ده چې جګړه روانه ده. د هلمند والی ازادي راډیو ته وویل چې د لشکرګاه ښار یو مخ خوندي دی. د نادالی له لوري او د نهر سراج له لوري چې طالبانو بریدونه کړي وو، هغه په شاتم بول شوي دي. د ناوې ولسوالي لار له لشکرګاه سره وصل شوې ده، او پر بابا جی به پراخ عملیات وشي. د هلمند والی محمد یاسین زیاته کړه چې د سیمې د یو شمېر ترهګرو او القاعده په مرسته طالبانو پر لشکرګاه حمله وکړه.
امی عملی که یا تصمیم سقوط لشکرگاه و ناره داشت
دغه حمله چه دوی کرده در لشکرگاه و در دیسیمی در سقوط نیتی در لود دخدای پا فضل و در هلمند خلق پا ملاتر او در امنیتی و دفاعی زواکون و در سخت دفاع پا نتیجه که لشکست سر مخامخ شول.
پا دوحه که در فبروری پا نهبیشتمه در طالبان و امریکا تر من در سولی پترون که طالبانو منه لیده چه پر شارونو به حمله نکوی. د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق ازادي رډو ته وویل چې د پخوا په نسبت په ټول افغانستان کې د جګړې د شدت کچه ټیټه شوې ده، او دوی د لشکرګاه د نیولو لپاره عملیات نه دي کړي.
ځینې هغه ساحې وي چې د دشمن له لوري د ملکي خلکو په کورونو کې د هغوی په کښتونو کې دشمن قرارګاوې جوړې کړې وي، د دې په خاطر چې ولسي خلک خپل نورمال حالت ته راوګرځي. په دې خاطر باندې په هغو سیمو باندې عملیات ترسره سو، او مجاهدین خپلې هغه ساحې چې مخکې د یو خاصو ملحوظاتو له امله عقب نشیني کړې وه بېرته هغه سیمې له دښمن څخه ونیولې. نور د لشکرګاه پر ښار باندې عملیات نه دي ترسره سوي.
د راپورونو له مخې شاوخوا 15,000 کسان د دې جګړو له امله بې ځایه شوي دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ د نړیوال دفتر ویاندي مریم عطایي ازادي راډیو ته وویل چې اکثر بې ځایه شوي ماشومان دي، او د جګړې دواړه لوري باید د جګړې قوانینو ته درناوی وکړي.
بریدونه باید له ښوونځیو سره، له روغتونونو سره او هغو ځایونو سره نږدې ترسره نه سي چې ماشومانو ته پکې ډېر زیان اوړي. په ښوونځیو باید حمله ونه سي چې د ماشومانو زده کړې ګډوډې کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم په دې جګړو کې ملکیانو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې سازمان د جنوبي اسیا د برخې رئیس عمر وړایچ په یو بیان کې وویل چې وضعیت په لشکرګاه کې د ملکي خلکو لپاره خطرناک دی او ممکن په راتلونکو ورځو کې ناڅاپه ګډوډ شي او په لسګونو زره کسان په خونړۍ جګړې کې ایسار پاتې شي. ښاغلی وړایچ زیاته کړه د دې لپاره چې یوه انساني فاجعه رامنځته نه شي باید د جګړې دواړه لوري د ملکیانو حفاظت وکړي او اجازه ورکړي چې ملکیان د جګړې له سیمو ووځي.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې د خبرونه د بحث موضوع د کلیوالي ښځې او د افغانستان سوله. په سوله کې د کلیوالو ښځو حقوق څرنګه خوندي کېدای شي، کلیوالي ښځې په دې بهیر کې څرنګه برخه اخیستی شي، ښاري ښځې خو غږ لري غږ اورېدل کېږي کلیوالي څرنګه، دا هغه موضوع ده چې تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم که پوښتنه لري هغه مطرح کولی شئ. هغه میلمانه چې د خپرونې ته رابولو په غوږ چارواکي هم شته. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 9 بجو خپرونې کوو. او اوس هم یوه بله موضوع، په نورستان کې پرون ولسی خلکو د روغتیایي کارکوونکو د کاري اعتصاب په ملاتړ لاریون وکړ. لاریون کوونکو له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د روغتیایي کارکوونکو او په دې ولایت کې د روغتیایي کلینیکونو ستونزې هوارې کړي. د دوی په خبره چې په کلینیکونو کې د درملو نشتون او ډاکترانو ته د معاشونو نه ورکړي ولسونه هم له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب نن 15 ورځې ته وغځېد. د ازادي راډیو سیمهییز خبریال روح الله انوري تفصیل اوروي.
لاریون کوونکو ویل چې مرکزی حکومت ورسره تل د معیاري مور سلوک کوي او د ستونزو حل ته یې پام نه کوي. د دوی په خبره چې همدا توپیریز چلند دی چې روغتیایي کارکوونکي کاري اعتصاب او دوی لاریون ته اړ کړل. د لاریون یو تن ګډونوال محمد حسن لارون والو ویل چې په پارون کې د هېډ په نوم د همکار مؤسسې دفتر وتړلو او که ستونزې حل نشي د پارون لاره به بند کړي او مظاهرو ته به دوام ورکړي. عبداللطیف
اخیر اوس ولس مجبور شو ریاست د سیاتیامه با په نورستان کې تړل کیږي چې عمومي لاره د نورستان بندو تر څو چې موږ مشکل د مرکزي ادارې توجه نه کړي. دغه ادارې ته موږ ادامه ورکړو ځکه دا د انسان د ژوند مسله ده.
د نورستان حکومتي مسؤلین بیا وایي 15 ورځې پوره کیږي چې په ولایت کې یې روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب پیل کړی او دوی د صحي کارکوونکو او ولسونو ستونزې د عامې روغتیا وزارت او ولسمشرۍ ماڼۍ ته رسولي خو کومه مثبته پایله یې نه ده ورکړې، نو ځکه خلکو سوله ییز لاریون وکړ. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل یوه ورځ وړاندې هم د وزارت مسؤلینو د هېډ مؤسسې مشرانو سره د نورستان د روغتیایي ستونزو د حل په اړه خبرې کړې دي.
موږ تیره ورځ بیا خبرې سره وکړې، د مؤسسې سره وویل چې لس ورځې مې وخت درنه اخیستی، زه په لس ورځو کې ټولو کارمندانو ته معاشونه ورکوم، که مې ور نه کړه ما سره قرارداد پاس نه کوي. نو موږ هم منتظر یو چې 4 ورځې پاتې چې دغه 4 ورځو په جریان کې دوی معاش ورته ورکول شي، که نه که ور نه کړو دوی سره مو قرارداد پاس خو نو بل مؤسسې سره به قرارداد کېږي او معاش به ورکول کېږي.
هڅه مو وکړه چې د هېډ مؤسسې مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو په اړیکو نیولو ورسره بریالي نه شو. په نورستان کې ټول 240 روغتیایي مرکزونه